کابل کې د مازدیګر څلور بجې سره. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ست خبرونې ته مزفر به ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع د افغانستان د جګړې د ختمېدو په برخه کې د امریکا د ولسمشر د پرونیو څرګندونو په اړه د افغان حکومت غبرګون دی چې وایي واشنگټن باید وضاحت ورکړي. د امریکا ولسمشر پرون ویلي که وغواړي د افغانستان جګړه په یوې اونۍ کې ختمولی سي، خو افغانستان به د نړۍ له نقشې پاک سي. نو راپورونه هم لرو. په سر کې فرشته جلال زید افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
خارګ وایي چې له ډیپلوماټیکو لارو یې له واشنگټن د پاکستان له لومړي وزیر سره د امریکا د جمهور رئیس د خبرو په اړه وضاحت غوښتی دی. وستوال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیزاد نن کابل ته رسیږي، او د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی په مشرۍ ګوند د اوکراین د خلکو خدمتګار حزب د هغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې اکثریت ګټلی دی. ارګنن وویل چې له ډیپلوماتیکو او دولتي لارو یې له واشنگټن غوښتنه کړې چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د وروستیو خبرو په اړه وضاحت ورکړي. دا خبرې نن د ارګ په یوه اعلامیه کې خپرې شوې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس پرون په واشنگټن کې د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره وکتل. ټرمپ وروسته په یوه خبري کانفرنس کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوه خبریال په ځواب کې وویل چې د افغانستان لپاره دی ستر پلانونه لري. دا وایي زه نه غواړم چې 10 میلیونه انسانان ووژنم، که نه زه د افغانستان لپاره داسې پلانونه لرم چې که وغواړم هلته جګړه وګټم نو قطعا 10 ورځې غواړي. په 10 ورځو کې به افغانستان د ځمکې له مخه پاک کړم. د ډونالډ ټرمپ د دې خبرو په وړاندې په غبرګون کې د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي چې د سولې لپاره د امریکا د همکاري ملاتړ کوي، خو د افغانستان سیاسي برخلیک د بهرنیو دولتونو د مشرانو په داسې ناستو کې او د افغانانو د مشرانو له حضوره پرته نشي ټاکل کېدلی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلزاد نن کابل ته رسیږي. دا د افغانستان د سولې لپاره د هغه اتم رسمي سفر دی. خلیلزاد به د اګست تر لومړۍ نیټې په دې دوره کې قطر ته هم لاړ سي. هغه پر ټویټر لیکلي چې د داسې دوامدارې سولې پر ټینګولو به غور کوي چې د جګړې پای وي. ضمانت وکړي چې تروریستان به بیا د افغانستان له خاورې امریکا نه تهدیدوي او د هغو قربانیو درناوی به پکې وسي چې امریکایانو او افغانانو ورکړی دي. خلیلزاد به په کابل کې د افغانستان د حکومت له چارواکو سره د سولې د پروسې پر راتلونکو پړاوونو مشوره وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي په یو بل ټویټ کې نن لیکلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د پاکستان صدر اعظم د په خپلو کې په خبرو کې د افغانستان پر سوله د په وینا ویلي چې د امریکا جمهور رئیس ټینګار کړی چې د افغانستان جګړه مسؤولانه پوځي حل نه لري او سوله باید د سیاسي جوړجاړي په مرسته راسي. د خلیلزاد په لیکنه د پاکستان صدر اعظم له امریکا سره ژمنه کړې چې د سولې لپاره به ټوله هڅه وکړي. د پکتیکا په مرکز کې نن پر ملي پولیسو په چاودنه کې 2 ملکي وګړي وژل شوي او 3 پولیس زخمیان شوي دي. د پکتیکا د والي ویاند ویلي چې په وژل شویو 2 کسانو کې یوه 10 کلنه نجلۍ ده. د پکتیکا د والي ویاند شاه محمد آریان نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله نن ماسپښین وشوه چې هدف یې د مټاخان ولسوالۍ د امنیه قومندان و، خو د امنیه قومندان له حملې روغ وتلی، 3 ساتونکي یې زخمیان شوي. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په غزنی کې چارواکي وایي چې د دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې د چاودیدونکو موټرو موادو یو موټر خونسا کړی او 3 مشکوک کسان چې د انتحاري حملې پلان یې درلود نیول شوي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
وسلوالو طالبانو پلان درلود چې د یو موټر بم او 3 ځانمرګو بریدګرو په وسله باندې د غزنی ښار کې پر دولتي تاسیساتو تروسی بریدونه ترسره کړي، خو له نیکه مرغه چې مخته تر رسیدو مخکې تېره شپه د هوایي ځواکونو لخوا له منځه وړل شوي دي.
د وسلوالو طالبانو لور په دې اړه څه نه دي ویل سوي. دغه مواد او مشکوک کسان د غزنی د ګیرو ولسوالۍ د مزار په سیمه کې وو. د جنوبي کوریا جنګي جټ الوتکو د روسیې پر پوځي الوتکو د دې لپاره چې د جنوبي کوریا فضایي حریم ته ورننوتي وي د خبرداري ډزې کړې دي. د چارواکو په وینا د روسیې جټ الوتکې نن سهار د ختیځ سمندرګي پر فضا الوتي او د دوی حریم ته ورغلې وې. د چین د پوځ الوتکه هم د جنوبي کوریا فضا ته ور الوتي ده. د جنوبي کوریا رسمي خبري اژانس یونهاپ ویلي چې نن سهار د روسیې اف زلسکه او اف شپارسکه جنگی جټ الوتکی د دوی فضایی قلمرو ته ورتیر سوی. د جنوبی کوریا دفاعي چارواکو رویټرز او فرانس پرس اژانسون ته ویلي چې دا اول وار دی چې د روسیې الوتکې د جنوبی کوریا پر فضایي حریم تیری کوي. خو د روسیې دفاع وزارت دا خبر رد کړی چې ستراتیژیکي بم غورځوونکي د جنوبی کوریا پر فضایي حریم ورتیرې سوي دي. روسیې د جنوبی کوریا پر هوایي ځواک تور پورې کړی چې الوتکو یې خطرناک مانورونه کړي او د دوی الوتکو ته یې تهدید کړی دی. د اوکراین د جمهور رئیس ولادمیر زیلینسکی په مشرۍ ګوند د خلکو خدمتګار حزب د هغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې اکثریت ګټلی. په اوکراین کې تر نن سهاره د رایو تقریبا 90% ګڼل سوی وي او د جمهور رئیس زیلینسکی ګوند له 190 ټاکنیزو سیمو په 190 سیمو کې تر نورو مخکې و. د اوکراین د خلکو خدمتګار ګوند یوازې 3 میاشتې مخکې جوړ سو. په ټاکنو کې د دې ګوند مخکې کېدو څرګنده کړې چې د اوکراین خلک تر کومه حده له تکراري سیاستوالو او سیاسي ګوندونو چې د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره یې کار نه دی کړی ستړي دي. زیلینسکی پخوا کومیډین و. هغه د اپریل په میاشت کې د اوکراین د جمهور رئیس په توګه وټاکل سو. او د کوسوا صدر اعظم چې له کاره استعفا کړې وای له سربیا سره خبرو ته تیار دی، خو یوازې په دې شرط چې کابلګراد د کوسوا خاورې ته نږدې د سرب توکمه سیمې د جوړېدو په اړه خبرې ونه کړي. راموش هرادینای پرون د ازادي راډیو او ازادي اروپا راډیو له خبریال سره په مرکه کې وویل چې دوی د خبرو سره مخالفت نه لري، خو دوی له بلګراد سره د سرب توکمه سیمو په جوړېدو خبرې نه کوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. افغان حکومت وایي د امریکا د ولسمشر دغو څرګندونو په اړه یو وضاحت غوښتی چې وایي که غواړي د افغانستان جګړه په یوې اونۍ کې ختمولی سي، خو افغانستان به د نړۍ له نقشې پاک سي. په همدې حال کې د یو افغان سیاسي څېړونکي نظر هم اوریدلی سي چې وایي
د افغانستان حکومت باید خپل دریځ باندې ودرېږي، د امریکا سفیر په افغانستان پر احضار کړي، له امریکا باید د دې وضاحت وغواړي. اصلا د افغانستان برخلیک د تاریخ د 13 کالو جګړې هغه نفس توحید دی او سپکاوی دی، وضاحت پکار دی.
د افغانستان د پولیسو په لیکو کې د ښځینه وو ګډون د ډیروالي په اړه هم یو راپور واوري. دغه ورځ په روزګان کې د 30 لوبډلو ترمنځ د سولې په نامه د بیلابیلو لوبو ترمنځ د سپورت سیالیو د پیل په اړه یو راپور واوري. د روزګان سپورت امر وایي
زموږ یوازینۍ هیله او ارزو مو دغه ده چې ځوانان مو سره یو سي، سوله راسي دا وطن کې مونږ ته سی ونه ډېرې بدبختۍ مو وګاللې. ځوانان مو ډېر کشر چې مونږ قرباني ورکړې دغه همدا ځوانان دي.
دغه ورځ د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په اړه یو راپور لرو چې وایي د القاعده شبکې د پخواني مشر او مؤسس اسامه بن لادن په موندلو کې د دې هیواد استخباراتو ادارې ISI مرسته کړې وه. او په وروستۍ برخه کې 2 پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او بله تفریحي خبرونه د ګوړې اچار دی. اورېدو ته راسره پاتې شئ. د افغانستان جمهور ریاست د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی او له ډیپلوماتیکو او دولتي لارو یې له واشنګټن څخه په دې اړه صراحت او توضیحات غوښتي دي. د ارګ له لوري په خبره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې افغان ملت به هیڅ بهرني قدرت ته اجازه ورنه کړي چې د دې هیواد برخلیک وټاکي. په دې اړه خاطر پردیس تفصیل لري.
د افغانستان جمهور ریاست د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی او له ډیپلوماټیکو او دولتي لارو یې له واشنگټن څخه په دې اړه صراحت او توضیحات غوښتي دي. په هغه اعلامیه کې چنن په دې اړه له ارګ څخه خبره شوې راغلی چې د افغانستان ملت هیڅ بهرني قدرت ته د خپل برخلیک د ټاکلو اجازه نه ده ورکړي او نه به یې ورکړي. په اعلامیه کې وړاندې راغلی چې له نړۍ او په ځانګړي ډول له امریکا متحدو ایالتونو سره زموږ شراکت او همکاري د متقابلو ګټو او متقابل درناوي پر بنسټ ده. موږ د سولې د راوستلو په برخه کې د امریکا د همکاري ملاتړ کوو، خو زموږ د هیواد اساسي برخلیک د بهرنیو دولتونو د مشرانو په ناستو کې د افغانانو د زعامت له حضور پرته نشي ټاکل کېدلی. په اعلامیه کې راغلی، افغانستان به تل د نړۍ په سیاسي صحنه کې په صلاحیت او عظمت پاتې شي. د ارګ اعلامیه وایي چې د افغانستان اسلامي دولت د دوو همکارو دولتونو ترمنځ هر اړخیزو اړیکو ته په کتو له ډیپلوماټیکو او دولتي لارو له واشنگټن څخه د پاکستان له لومړي وزیر سره د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو صراحت او توضیحات غوښتي دي. دا اعلامیه وروسته له هغې خپرېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په واشنگټن کې تر لیدنې وروسته رسنیو ته وویل چې
که امریکا وغواړي چې د افغانستان جګړه وګټي په یوې اونۍ کې شونې ده، خو زه نه غواړم چې 10 میلیونه خلک دې ووژل شي. زه د افغانستان لپاره پلانونه لرم. که وغواړم دا جګړه وګټم، افغانستان به لزمکې پاک شي او محو به شي، خو زه نه غواړم چې دا کار وکړم او په دې لاره ولاړ شم.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزا چې د افغانستان د سولې په برخه کې د خپل نوي ماموریت په پیلېدو سره یې ویلي چې نن کابل ته راځي. د ولسمشر ټرمپ له دغه څرګندونو وروسته یې په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې نوموړي د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې د افغانستان جګړه پوځي حل لاره نه لري. هیریدنی وي چې ښاغلي ټرمپ تر دې مخکې د یو شمېر نورو هیوادونو په اړه هم ورته توندې او پاروونکې خبرې هم کړې وي، خو د افغانستان په اړه د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د افغانستان سولې په اړه په دې وروستیو کې خوشبیني او یوې هوکړې ته د رسیدلو په برخه کې هیلې ډېرې شوې دي. امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سفر هم د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو یوه برخه ده، او واشنگټن غواړي چې په دې برخه کې د اسلام آباد ملاتړ چې په وار وار د افغان حکومت لخوا د طالبانو په ملاتړ تورن شوی ترلاسه کړي. خو پاکستان تل د افغان حکومت اداوه رد کړي او د افغان سولې په برخه کې د همکاریو ژمنه کړې ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تاسو د افغان حکومت خبرګون خوم وارده بل خوایو شمیر افغان نړیوال کارپوهان هم د ټرمپ وروستۍ څرګندونې د کوڅې ادبیات بولي او وایي چې په هیڅ ډول ډیپلوماتیک قالب کې نسی ځای دی. انتظار خدم په دې اړه له ازادي راډیو سره مرکه کړې ده. زما همکار اکرم الله اکرم په سر کې د افغان حکومت وضاحت په اړه پوښتلی دی چې وایي د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې څومره اغیز پرې باسي.
دغه وخت کې د دې وضاحت غوښتل دا کاملا عقلي منطقي د افغانستان د ملت غږ، د افغانستان د ملت فکر انعکاس او د یو حاکم نظام د اخلاقي مسؤلیت تمثیل روښانه تصویر دی. بهترین کار یې کړی دی. د افغانستان حکومت باید خپل دریځ باندې ودرېږي. د افغانستان د امریکا سفیر په افغانستان پر احضار کې له امریکا باید د دې وضاحت وغواړي. پومپیو وزارت خارجه باید کامل استدلال ولري د دې خبرې په اړه باندې د اصلن د افغانستان برخلیک دا تاریخ د 13 کالو جګړې هغه نفس دا توهین دی او سپکاوی دی وضاحت پکار.
خو خادم صاحب، د ټرمپ څرګندونی اصلا ستاسو په نظر باندې څه ښایي؟ ټرمپ له دغه ډول څرګندونو اصلا غواړي څه؟
ټرمپ د افغانستان اصلا ټرمپ په خپل شخصیت کې بغیر متوازن انسان دی. د امریکا یو مشهور فیلسوف نوم چونسکي یو څه شي چې د ټرمپ په اړه باندې د وړاندوینې وړ دی. هغه دا چې ټرمپ د وړاندوینې وړ نه دی. ټرمپ هر وخت داسې خبرې کولی شي او هغه په دغه تېرو 2 کلونو کې عجیبې او غریبې خبرې کړي دي. ولې کله چې د ولسمشر په حیث باندې د افغانستان نوم یادوي، دلته یو رقم ډیپلوماټیک مسؤلیت سره دی، یو اخلاقي مسؤلیت سره دی. د 13 کالو ترجماني ده د امریکا د پالیسۍ انعکاس دی. نو په دغسې حالاتو کې د دې له خولې دې خبره وتلل دا کاملا معنا لري. موږ یې بابیزه نه شو اخیستلی، موږ یې د لیونۍ په حیث نه شو منلی، موږ یې د ماسکو په حیث نه شو منلی، بلکې د یو زمامدار په حیث باندې د افغانستان په اړه باندې څرګندونې کړي دي. خپل انعکاسات لري، خپل تاثیرات لري او باید وضاحت یې وړاندې شي.
که په همدغه د وضاحت په موضوع کې لږ پاتې شو، که څوم تاسو وړاندې په اړه باندې خبرې وکړي، په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې پروسه هم روانه ده، له طالبانو سره شاید اتم پړاو خبرې به هم په راتلونکي کې پیل کېږي د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ، د دغه ډول موضوع رامنځته کېدل او د افغان حکومت وضاحت غوښتل څومره تاثیرات د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې غورځولی شي؟ په داسې حال کې چې د افغان حکومت په وینا باندې چې امریکا د افغان حکومت یا د افغانستان تر ټولو نږدې ستراتیژیک ملګری دی.
موږ د امریکا سره کومه خپلوینه لرو؟ موږ د امریکا سره ګټې لرو، ګډ توان لرو، ګډ تهدیدات لرو. کله چې امریکا دریځ او د هغوی تعریف د افغانستان لپاره دا ډول چې 10 انسانان وژني یا د افغانستان مسله په یوه کې لمنځه وړي، په داسې حال کې 13 کاله جګړه کړې ده، د اقتصاد رغښت په نامه باندې، د ښځو د حقوقو د تامین په نامه، د ډیموکراسۍ د تحقق په نامه باندې، فکر کوم چې دغه تعریف بدل شوی دی. افغانستان د شپږم ګوت په حساب باندې دغه حیثیت لري. دغه مسائل و رامنځته کول د وضاحت غوښتل په خپل ذات کې د هغه تعریف او دغه اهداف چې تل سره مخکې شو دغه تحقق د کار زمينه برابرۍ معنی دا ده چې دغه مسائل خاموش پریښودل دغه تاوان نه کوي. یو دا ده چې د افغانستان د حکومت شخصیت د افغانستان د ملت په وړاندې باندې راټیټیږي. دریم د افغانستان حکومت خپل مسؤلیت نشي ادا کولی. دریم دا ده چې امریکا لکه څنګه چې حالات بابې زموږ دغه سیمه باندې بږي سوله به ونه کړي او که سوله موکي د افغانستان د خلکو په در باندې وانه شي. په لهذا بهتره خبر دا ده چې ترامپ او د ترامپ اداره په دغه اړه باندې وضاحت ورکړي چې تاسو رښتیا هم د افغانستان د جګړې لپاره حلار هم داسې ویني لکه څنګه چې وایي چې په یو وخت کې افغانستان د ځمکې مخ لري کو کنه رښتیا هم د افغانستان د باثبات افغانستان د تامین او رامنځته کولو په خاطر باندې بل پلان لري.
د یو افغان سیاسي کارپو انتظار خدمو
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
زموږ اخلاص زده راډیو ری. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې د افغان امنیت ځواکونو په لیکو کې د ښځینه او شمیر زیات شوی دی. تر دې وړاندې تر ډېره کلتوري او ټولنیزې ستونزې هغه څه دي چې په د پولیسو په لیکو کې د ښځو د ګډېدو مخه ډپ کوي. خو اوس د دې کار لامل څه دی؟ د فیروزه عزیزي په دې راپور کې وایو
34 ولایت افغانستان مثل خانه خود ما هست، باید ازش دفاع کنیم، از هر جایش، از وجه وجه بخواه.
گل افروز اتا کالا کهی چه در پولیس و پلیکو که دنده تر سرکوی نماری وایی که چه هم دا دنده ور تا آسانه نده، خو که ارتیا پی کشی در جگری لمره کرخی تا هم چی
خاطر که ما متعلیف عسکری را که انجام دادیم به این معنی که
هغه وقت چه منگ در عسکری تعلیف برزای که و پا دی معنی چه ده هیواد لپاره قربانی تا چمتویو که ارتیابی چه وسلوال واخلو او د جگره لمره کرخی تا لاری شو زه د افغانستان هری سیمی تا ده تگ لپاره حاضر ایم چه ده یوی افغانی سر تیری پتوگا ده خپل و خلکو ده آرامخت لپاره مبارزه وکرن.
گل افروز وایی پلمړیو کې لګرنو فرهنګي او امنیتي ستونزو سره مخ و، خو اوس یې ښه شهرت موندلی او ستونزې یې هوارې شوې دي.
اونجا کار میکنن د خط اول جنگ دوشودوشي امی مردا هست، همونجا میرن د ولایت قندور و هلمند هر جای دیگه.
رحیمه رحیاب بیا د ملي اردو افسر ده او له دې دندې 15 کاله کیږي. نوموړی وایي کله چې نوې دنده اخیستې وه په کور او د خپلوانو ترمنځ لګنو دودیز وسنز سره مخ و.
البته از لحاظ فرهنګي یو ځنه مشکل است
که البته چې له فرهنګي اړخه له ملي اردو یا په ټوله کې لمنیتی ځواکونه سره د خزو کار کول ستونزې لري، ځکه کورنۍ او په چاپیریال کې خلک ډېری ګډي وډي خبري کوي. خو دا بیا هم دې خزینه سرتیرو پورې اړه لري چې څنګه د خلکو او دولت یا نظام باور ترلاسه کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت معلومات له مخې د تیر کال په پرتله سکل د پولیسو پولیسو کې د خزینه او شمیر زیات شوی دی. د دغه وزارت په خبره دا مهال د پولیسو پولیسو کې 3550 خزې په دندو بوختې دي، چې د شمیر څخه 2200 سکل د غوډیکو ته جذب شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا د ملي اردو پولیسو کې د خزو شمیر 2100 نه ښیي. خود نارینه امنیتی ځواکونو په پرتله د خزینه لوړپوړو افسرانو او لوړو پوځي رتبو درلودونکو سرتیرو کموالی، د بیلابیلو اسانتیاو نه لرل او د لازم محیط نشتون هغه څه دي چې په امنیتي لیکو کې شامل ښځې او انجونې د خپلې دندې پر وړاندې ستونزې بولي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې ورځ بلې ته د پولیسو په لیکو کې د ښځو شتون زیاتیږي او تر راتلونکو څو کلونو پورې به په نړیوال معیار برابرې افغان خزینه پولیسو وروزل شي.
هغه سهولتونه چې لازم دی او اختصاصی دی هغه موخ خزینه پولیسو ته زیاته په برخه کې توجه کوو، د دوی د ټریننګ په برخه کې، د دوی د تجهیز په برخه کې، د دوی د تعلیم او تربیه په برخه کې، د دوی د ظرفیت لوړولو په برخه کې. دغه ټول هغه څه دي چې بخښ کولای چې هم دغه مقدار په شکل چې ارتیا ده ورته په هیواد کې غوته برسي کې.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم وایي دغه وزارت د نارینه او ترڅنګ د ملي اردو پولیسو کې د ښځو د چلب او جذب په برخه کې هڅې کوي او ځانګړي تعلیمات ورکوي. د دغه وزارت وین روح الله احمد زئی.
د افغانستان اردو په دواړو برخو کې خزینه او نارینه او برخو کې جلب و جذب لري، او د جلب و جذب لکلونو رئیس تهداب د اردو نه روان دی، او دوی ته د تعلیمات په برخه کې، د مسلکي روزنې په برخه کې مسلکي روزون کې دي، په همغه نظامی مشخص نصاب د درسي سره مخکیزي.
د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ډلې عتیق الله امرخیل وایي امنیتي بنسټونه باید د ځواکونو په لیکو کې د خزینه او د شمېر زیاتولو او ښې روزنې ته ډېر پام وکړي، ځکه د دوی شتون په استخباراتي او کشفي برخه کې ډېر مهم دی. ښاغلی امرخیل ټینګار کوي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښځو په پراخ حضور سره جګړه ښه کنټرولېدای شي. فیروز عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
اوس په ورسو غزنی ولایت، د غزنی په یو شمېر تاریخي ودانیو کې د امنیتي ځواکونو شتون د سیمې اوسیدونکو اندېښمن کړی دی. دوی وایي په دې ځایونو کې د پوځیانو ځای پر ځای کېدل د بریدونو احتمال ډېروي، چې ورسره دغه تاریخي سیمې زیانمنېدای سي. حبیب رحمان تاثیر په اړه راپور کوي.
دا غزنی بالا حصار او دغه ولایت په مقور ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان قصر هغه تاریخي ځایونه دي چې له کلونو کلونو د ملي اردو سرتیري پکې میشت دي. خو د دې ترڅنګ په غزنی ښار کې په امانی هوټل او ښار ته څیرمه په بیرګټ کلا کې بیا ملي پولیس وسي، چې پر دغه ټولو تاریخي ځایونو وخت په وخت وسلوال جګړې کوي او زیانونه ورته رسیږي. امانی هوټل په غزنی کې د بهرنیو سیلانیانو د اوسېدو مرکز و. دا غزنی اوسیدونکو په ځانګړې توګه فرهنګ پال په دغه ځای کې په تاریخي اماکنو کې د نظامیانو د هستېدو په اړه اندېښنې شوي. لیکوال، شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زای وایي کله چې په دغه ځایونو کې نظامیان میشت پاتې سي، نو ولسي خلک هم ورسره بې پروا برخورد کوي او فکر کوي چې دا چندان د اهمیت ځایونه نه دي. ازادي راډیو ته یې وویل نه دا چې په دغه حالت کې دغه تاریخي آثارو ته زیان اوړي، بلکې تاریخي قدامت یې هم تر پوښتنې لاندې راځي.
په دغه ځایونو کې د امنیتي یا د پوځي کسانو اوسېدل او هغو ته هره ورځ تاوان رسیږي. عادي خلک هم بیا داسې فکر کوي چې دا ډېر د اهمیت وړ نه دي. نو زه فکر کوم چې په دغسې تاریخي ځایونو کې یا په ټولو تاریخي ځایونو کې د نظامي کسانو شتون د تاریخي ابداتو لپاره یو بل مرګ دی.
بل لور ته بیا د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په وار وار یې دغه ستونزه له اړوند مقاماتو سره شریکه کړې ده. ډیری وخت جګړو له امله دغه تاریخي ځایونو ته زیان اوړي.
یقینا د ستونزه شته ده. په افغانستان کې په ډیری ځایو کې د ستونزه شته. د ملي اردو ځواکونه په تاریخي ځایو کې اوسي او جګړه ورباندې وشي، د تاریخي جوړښت ته شدید صدمه رسیږي.
د غزنی محلي اداره هم دا ستونزه مني، خو وایي چې وخت راسي دا کسان به له دغه ځایونو څخه راټول او په خپلو نظامي قرارګاهو کې میشت کړي. والي وحید الله کلمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په ځینو تاریخي اماکنو کې د اړتیا له مخې امنیتي ځواکونه میشت دي.
په ځینو تاریخي ځایو کې پرځند ضرورت په اساس باندې چې د موږ امنیتي د پای ځواکونه میشت دي، هغه کوم دایمي قرارګاه نه دي. هر کله چې شرایط ته آماده کی هغه ځای ورغور شي، دوی به خپلو
دا په داسې حال کې ده چې د پورته ذکر سوو تاریخي ځایونو ترڅنګ د غزنی ښار شمال لور ته د غزنی تاریخي منارونو په ساحه کې هم په یوه برخه کې د ملي اردو سرتیري میشت دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
په کندهار ولایت ورسو، د کندهار یو شمیر بڼوال ادعا کوي چې پاکستانی درملو یې د دې ولایت انار ونې ور وچې کړې دي. دوی وایي چې دغه پاکستانی جوړ نباتي درمل په خپلو باغونو کې کارولې دي، چې له امله یو شمیر ونې وچې سوې دي. د انارو بڼوال وایي سږ کال به د ځینو آفتونو له امله د انارو حاصل کم وي. په دې اړه صادق رښتینی راپور لري.
د کندهار ارغنداب چې د انارو د حاصلاتو لاړخه ځانګړی شهرت لري، سږ کال د دغه ولسوالۍ د انارو بڼوال د انارو په باغونو کې د ناروغۍ له امله د دغه میوې د حاصل د کموالي خبر ورکوي. بڼوال وایي د انارو په ونو کې د شپېتې په نوم د پیدا شوي مرض په کابو کولو کې دولت ورسره مرسته نه ده کړې، خو کله چې د پاکستان هیواد جوړ درمل په خپلو باغونو کې کارولي، ګڼې ونې یې ور وچې کړي دي. خلیل احمد او محمد قاسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سږ کال انار ګلان وایسته کمزوري وه، چې ګلان چپچې رانیولې وه، انار یې نه دي څنګه نیولي. دا ګلان خپله نه دي انار شوي، هغه په دې خاطر چې په کندهار کې د چپچې دوا نشته. نو موږ د پاکستان څخه بیا د چپچې دوا راوغوښته شبچه دا واچی مو پرانار داستی دا دغه پرانار مواله چه مقصد مش زان تا دغه تجربه کول چه دستی نی یا چه طول خرابی یا دواج خراب که او آقا دغه سیوم سواله پیدا نوکرل توانی وکی چه غیر درخ چه اناری وچ کرد
انار ناشاش کل دادی داره کم میشه و چه نیولی و انو دا خلق و سپری و لله امین نتجه نکوار یو خود دا خونی که دا غومو تاثیر اومو گرمیوم نه نو دا گرمی پا خاطر بیا مینین افتر کم زور کیره
باقوانان که هم دا نارو دا حسیل دا کموالی خبر کبی خول دولت سخه غواری چی دا نارو دا سجنوی تر لسکی دون که حسیلاتو لپاره سر لووس دا بحرنوی مارکیتونو دا پیدا کولو بند بست بکری احمد نبی او احمد ولی در غنداب ولسوالی بغلرون کی
مر دا حکومت صداق خوشتنه ده چی داغ دا نشی دا پار مر دا میوه سر کرارده دا دنیا و دا خارج سروی که دا غلشی مرش تا بار دیر شیر جوی دل تا پا پروچه مر گوره پا مارکیتو که واسم گیرنگیش پا کارتن پا سل روپی آغا مصرف نجوری یعنی سل آغانی کارتن خرسی دی پا سل آغانی دا سل آغانی مصرف تا اجرا نوائی
دا در انار دا پار خوشی باید حکومت واجره دا خپل اقدام و چی پجی چی باید دنیا سره یو نرخ پیدا کی دا دنیا سره تجارت وکی دا انار با پدیر شکامت انشاءالله خرس
پاینی وقت که دا کندهار دا کرنیا و مالداری ریز سید حفیظ الله سیدی وای چی لدوی سره دا انار و دا بغلرون کو دا نام جغیل عمله دا انار و معمولی ناروغی دیر کلل کنترول وزی او روست زیان خپل بغلرون کی بینی سیدی وای د ستونزو سره سره د انارو په باغونو کې کافی حاصلات سوي او دوی د سوداګرۍ خونې سره په ګډه د پاکستان او هند په ګډون نورو هیوادونو ته د صادرولو په لټه کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په نړیواله موضوع راوخلو. د پاکستان صدر اعظم وایي چې د القاعده د پخواني مشر او د دې شبکې د مؤسس اسامه بن لادن په موندلو کې د دې هیواد د استخباراتو ادارې ISI مرسته کړې وه. عمران خان د پاکستان لومړنی جګپړې چارواکی دی چې د اسامه بن لادن په قضیه کې له امریکا سره د همکارۍ خبر کوي او هغه هم داسې مهال چې د هیواد تر اوسه هغه ډاکتران چې ویل کېږي د امریکا CIA ته د بن لادن د اوسېدو د ځای په اړه پټ معلومات ورکړي وو په بند کې ساتلی دي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري راکوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای د پاکستان د استخباراتو مرکزی ادارې متحدو ایالاتونو ته معلومات ورکړي چې په نتیجه کې د هیواد وکولای شول د القاعده مشر اسامه بن لادن پیدا او وژنې. پاکستان تر اوسه رسمن دا رد کړی و چې ګواکې د دغې تروریستي شبکې د مشر د اوسېدو له ځایه خبر و. بن لادن چې په هیبت آباد کې اوسېده د 2011 کال د می په دوهمه د شپې لخوا د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د فرانس پرس خبری آژانس په وینا دا پیښه په پاکستان کې په ملي سطح ډېره د شرم وړ وبلل شو او هغه د دې سبب شو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې کړکېچ لا زیات شي. عمران خان چې د صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له متحدو ایالتونو کتنه کوي دغه ادا له امریکایي فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هیواد به ډاکټر شکیل افریدي له زندانه خوشې کړي وکړه. ډاکټر افریدی د واکسین دیو کمپاین په پلمه د بن لادن د اوسېدو د ځای په اړه معلومات راټول کړي او هغه له متحدو ایالتونو سره چې د بن لادن پر سر 25 میلیون ډالر جایزه یې خو شریک کړي وو. نوموړی د امریکا له CIA سره د همکاري په تور مجرم او په 30 کالو بند محکوم شوی دی. عمران خان فاکس نیوز ته وویل دا ډیره حساسه مسله ده ځکه شکیل افریدی په پاکستان کې جاسوس بلل کیږي. هغه زیاته کړه موږ په پاکستان کې تل داسې انګیرله چې د متحدو ایالتونو یو متحد او که د بن لادن په اړه معلومات راسره شریک شوي وی نو هغه به مو له پټنځایه راایستلی وی. عمران خان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دی خبر دی چې پر ISI د مهمو پټو معلوماتو د لیک کېدو په خاطر انتقاد کیږي وویل په خپل د همدې ادارې لخوا د ورکړل شو معلوماتو په نتیجه کې د اسامه بن لادن ځای وموندل شو. عمران خان زیاته کړه که تاسو له CIA وپوښتئ نو درته وبه وایي چې دا ISI و چې د ټلیفوني مکالمې له لارې یې د بن لادن د اوسېدو د ځای په اړه لومړني معلومات ترلاسه کړي او هغه یې ورسره شریک کړي وو. د فرانس پرس په وینا دا نه ده روښانه چې عمران خان د کومو معلوماتو خبره کوي او نه یې په دې اړه نور جزئیات ورکړي خو پاکستان رسمن دا رد کړی و چې ګواکې د بن لادن د اوسېدو له ځایه خبر درلود. د جاسوسۍ په چارو کې پخواني ماهر اسد دوراني مخکې الجزیره تلویزیون ته ویلي و چې ISI به خبر و چې بن لادن چیرې پټ دی او ښایي هغه یې د دې لپاره پټ ساتلی و چې ورڅخه له امریکا سره د یوې معاملې په توګه کار واخلي.
پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11 د حملو اصلي تره له لسو کلونو تعقیب وروسته په هیبت آباد کې چې د پاکستان د پوځ ګارنیزون او پوځي اکاډمي فعال ده پیدا او وژل شو. په 2013 کال د پاکستان د حکومت له یو رپورټ څخه د لیک شوو معلوماتو له مخې بن لادن ښایي د 2002 کال په منی یا دوبی کې پاکستان ته تللی او د 2015 کال په اګست کې په هیبت آباد کې میشت شوی وي.
دوستان و موردل چې د پاکستان صدر اعظم چې د القاعده د پخوانی مشر او د دې شبکې د مؤسس اسامه بن لادن په موندلو کې د دې هیواد استخباراتو ادارې ISI مرسته کړې و. تاسو کولی سئ دا او د ازادي راډیو نور راپورونه او خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم ولولئ په تمو د ازادي راډیو دات کام. خبرونه مو ادامه لري. د خبرونه په بل برخه کې راپورونه او اونیز پروګرامونه در تلرو. خو تر هر څه د مخه به فرشته جلازې ته ورور کړو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لاندې
ارګوای چې له ډیپلوماټیکو او دولتي لارو له واشنگټن د پاکستان د لومړي وزیر سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د خبرو په اړه د صراحت او د توضیحاتو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته رسیږي. دا د افغانستان د سولې لپاره د هغه د اتم رسمي سفر پیل دی. د پکتیکا په مرکز کې نن د ملي پولیسو پر موټر باندې چاودنه سوي. دوه ملکی په دغه چاودنه وګړي په دې چاودنه کې وژل سوي او درې پولیس زخمیان دي. د جنوبي کوریا جنگي جټ الوتکو د روسیې پر پوځي الوتکو د دې لپاره چې د جنوبي کوریا فضايي حریم ته ورننوتي وي د خبرداري ډزې کړې دي. خو د روسیې دفاع وزارت دا رد کړي چې دوی الوتکې د جنوبي کوریا فضا ته له اجازه پرته ننوتي دي. او د کوسوو صدر اعظم لا چې لکاره استعفا کړي ویلي چې له سربیا سره خبرو ته تیار دي. خو یوازې په دې شرط چې کابلګراد د کوسوو قلمرو ته نږدې د سبتو کمه سیمې د جوړېدو لپاره له هڅو لاس واخلي.
مننه کوم فرشته جلازی. دوستانو له ناجیه صفید خبر سپورتي خبرونه وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ورستله هغه چې د افغانستان الف لوبډلې د بنگلاديش الف لوبډلې ته په دوه ورځنۍ لوبو کې په پرلپسې ډول ماتې ورکړه. د افغان لوبډلې د غبریاو د بنگلاديش کرکټ د غوروي کمیټې غړی او د دغه هیواد د ملي لوبډلې په خوانی لوبډل مشر حبیب البشر پام ځان تاړولای. هغه نن د کالر کانتو په نوم د ډاکیه وی ورسپان سره په مرکې کې ویل چې د افغانستان الف لوبډلې د کرکټ بڼه پر حوصله ولړ ده او لوبغاړي ډېر زغم لري او ته ټولو خلوبې کړي. افغان لوبډله اوس مهال په یاد هیواد کې په 500 ورځنیو لوبو بوخته ده چې د 500 لوبو لمنځه یې تر اوسه په پرلپسې ډول دوه ورځنۍ سیالۍ ګټلې او پاتې درې نورو لوبو ته انتظار باسي. د افغانستان د تنکې ځوانانو تکواندو ملي لوبډلې د تکواندو پاسي سیالیو کې دوهم مقام خپل کړ. د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې سیالیو کې د یو سپین زرو او دوه د برونزو مډالونه وګټل او دوهم مقام ته ورسید. د ښاغلي پیمان په خبره افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې د جنوبي کوریا، ازبکستان، تایوان، اردن، سعودي عربستان، ایران او کویت په وړاندې سیالۍ وکړې. د آسیا د تکواندو اتلولۍ سیالۍ د 2 اسې هیوادونو په ګډون د اردن په قربتوب ترسره شوې. او د سریلانکا تیز توپ اچونکي ملنګا د کرکټ لیورزریو نړیوالو لوبو څخه استعفا کړې. د کرکټ